السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د پاکستان د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د سنن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه ووره 19 پروګرام د نیمه نړۍ غږ هم د خبرونه برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن یې درته وړاندې کوي
امریکا پاکستان اور اروپی ٹولن نے ملگر ملسن پا افغانستان کی وروستی خونړی پیخی غندلی د بلوچستان په شهرګا سیمه کې د کویلی خان نړیدو له کبله اوه کسه مړه شوي او د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 250 پولیس چې له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي امریکا پاکستان اروپی ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پېښې غندلي پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جمعتونو کې 14 لک تر لږه 2 کسان وژل د افغانستان کونو چار وزارت چارواکو نن ویلي د کابل په امام زمان جمعات برید کې 9 او د غور په خیواګان جمعات برید کې 3 کسان وژل شوي د کابل برید زمواري داعش وسلوالې ډلې منلي تر دې مخکې تېره اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز د کندهار په میوند او د غزنی په اندړ ولسوالیو کې د بریدونو په ترڅ کې 300 کسان وژل شوي وو پر په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل او غور تر پیښو مخکې په یوه غونډه کې د تیرو 4 بریدونو ته په اشاره وویل هغه ترهګر چې د افغانانو بربادي غواړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي
چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي وي په دې پیکې چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لري دا دوی دي چې بایلودین کوي نه موږ
د پاکستان پوز هم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د پوز مشر جیل افغان سفیر سره په لیدنه کې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه غندلي هم پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی یاد بریدونه بزدلانه او بې معنا بللي دي بل خوا تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د بریدونو ذمهوار کسان باید د عدالت میز ته راکاږل شي شخړې پای ته ورسیږي او خبرو ته لار هواره شي اروپایي ټولنې هم تېره شپه په یوه اعلامیه کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې د بلوچستان په شهرګا سیمه کې د کویلی خان نړیدو له کبله اوه کسه مړه شوي او 2 لا درک دي د هرنایي مرستیال کمشنر حبیب نصیر مشال ډوسنن وویل چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامخته شوه کله چې د کویلی په یو کان کې نه کان کیندونکي په کار بوخت وو نوموړی وایي د پیښې علت معلومولو لپاره به پلټنې کوي اني شاهدین وایي په یاده پیښه کې وژل شوي کسان زیاتره د سوات دي هرنایي له کوټې څخه 100 کیلومتر لرې پرته ضلع ده چې یو شمېر د کویلی کانونه لري خو د مشال ډیو خبریال وایي د کان کیندونکو لپاره د حفاظتي انتظاماتو د کموالي له کبله پکې اکثره ورته پیښې مخته راځي په پاکستان کې د امن لپاره پیدل ګرځېدونکي کرل زاده کثرت رائے نومیتنه د پاکستان د مدني ټولنو سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو لپاره له پېښور تر اسلام آباد پیدل مارچ اعلان کړی کرل زاده کثرت رائے نن مشال ډوس وویل چې له دوی سره به په دې لاریون کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ځوانان اهم وي نوموړی زیاتوي دغه لاریون به د اتوار پر ورځ پیلوي
ایف سی آر یو تور قانون دی او د دې له کبله د قبایلو استحصال کیږي نو موږ غواړو چې د دې خاتمه وشي او لکه د نورو پاکستانیانو حقونه وته ورکړل شي
یاد به چې پاکستان حکومت سره د هیواد د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظامونو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټې جوړه کړې هغه کمیټې وایي چې دوی له قبایلو پوښتنه کړې او زیاتره غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي خو ځینې قبایلي مشرانو د پاکستان سیاستوال بیا د دغې مخالفت کوي حکومتي چارواکي وایي د کورمې پړه چنار خار لپاره یې د یو امنیتي پلان منظوري ورکړي د پاکستان په پارلمان کې د کورمې ایجنسۍ ولسی استازي ساجو حسین توري نن مشال ډوس وویل چې حکومت له پړه چنار خار ګیر چاپېره په کنستل شوې کنده باندې لومبی سړک او بیا پرې امنیتي پوستې جوړوي او د دې لپاره د 40 کروڑ روپو منظوري اهم ورکړل شوې بلخوا د سیمې خلک وایي حکومت ته پکار ده چې د کومو خلکو پر ځمکو سړک او امنیتي پوستې جوړول کېږي باید هغوی ته د هغې معاوضه ورکړل شي مشال ډوتا هغه غستې د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 250 پولیس یې له وسلوالو سره په نښته کې هغه مهال وژل شوي چې کله پرون پولیسو د دې هېواد په غربي صحرایي سیمه کې د یوې وسلوالې ډلې په یو پټنځای چاپه ووهله. د کونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ځینې برید کوونکي ترهګر اهم وژل شوي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښته کې یو شمېر امنیتي سرتېري ژوبل شوي اهم دي او د مړو شمېر زیاتېدای شي. امنیتی سرچینو ویلي چې د پولیسو ګاډو یو قافله د حسم په نامه د یوې وسلوالې ډلې مشکوکه پټنځای پر لور روانه وه چې په لاره کې پټ شو وسلوالو پرې د راکټو او نورو چاودیدونکو توکو سره حمله وکړه چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه. حسم سغدریز ډلې د برید ذمواري منلې او ویلي چې د امنیتي سرتېرو 28 غړي یې وژلي او 22 نور یې ژوبل کړي. د جرمني په میونخ ښار کې نن روس له هغو خلکو سره د بیدار اوسېدو غږ شوی چې وطن د ښار په 15 مختلفو ځایونو کې کسان په چاقو ژوبل کړي. په بریدونو کې 15 کسه لږ زخمیان شوي. مشکوکه برید کوونکي لا هم نه دی نیول شوی او پولیس یې په لټون کې دي. له پیښې وروسته پولیسو پر خلکو غږ کړی چې بهر ته دې نه راوځي. پولیس وایي مشکوکه برید کوونکي 40 کلن دی او په ظاهره داسې ښکاري چې په یوازې ځان یې دغه بریدونه ترسره کړي او اهداف اهم ندی معلوم. دا اتر دی محل دا مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار العالم مومند نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خپرونه کې باره د جمعې په ورځ په کابل او غور ولایت کې شو بریدونو کې 2 کسان وشل شوي دي. امریکا او پاکستان یې غندنه کړې. په پاکستان کې د امن لپاره کار کوونکي کرل زاده وایي د FCR قانون لور چې د قبایلو استحصال کیږي او باید د دې پرسید د قومي مقصد لپاره ټول راووسی.
ایف سی آر جیسا کالا قانون ہے اور ان کا استحصال ہو رہا ہے، یہ ایک نیشنل کاز ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو نکلنا چاہیے.
په کورما کې د ترګرو په خروستو د پاکستان حکومت د خار شاوخوا کې خندق کنست دي. خوځایي خلک سوایي
دغه چې د مقامي خلکو کوم ځمکې راغلي دي، نو مو دا مطالبه کوو چې هغه ته د دې کوم جایز ریټ ده هغه ریټ دوی ته ورکړل شي.
او نیس پروګرام د نیمې نړۍ غک کې بعد خصو خیر خیګړې او پرمختګ تنظیم د کار پاړه وره مشال ریډیو تاسو اوریدونکو ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. افغان چارواکي وایي د جمعې پورس په کابل او غور ولایت کې په شوو بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. په دواړو حملو کې جماعتونه په نخښ شوي دي. لمړی برید د کابل په دشت برچی کې د شیاګانو په امام زمان جماعت او دویمه حمله د غور ولایت په جماعت کې شوې ده. پاکستان او امریکا دا بریدونه غندلي دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیر شپې په بریدونو کې 2 تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې یوې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلي دي. د سې شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډېر کسان چې نیمایي ملکیان ووژل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر 40 ډېر افغان ځواکونه ووژل او د پنځشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډی کې تر 40 ډېر سرتیري وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر ناورت د بریدونه بزدلانه او بې معنی بللی دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغي جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تیره شپه په یوې اعلامیه کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان یې د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرونده دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریشم ولار د شاروالانو په دولسمه غونډه کې د تیرو څو ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کړي نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځان وژون کې بریډ وشو او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم لمونځ غاړي په نقشه شول. د دشت برچی د بریډ مسؤلیت داعش منلی دی. د کابل د دشت برچی سیمې اوسیدونکي محمود شاه حسینی رویټرز اژانس ته د تیر شپې د سترګولیدلې حال داسې بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده دشمن داخلي مسجد میشه خود انفجار میده.
بلورته د پاکستان د پوز لوی درستیز وای په افغانستان کې د ترهګر او روسي بریډونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز د رسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر اول پنڈی کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان مسجد په اړه خبرې وکړې.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې تیرو وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو مشران وشل شوي دي خو دوی د مشروالۍ د مسئلو نه د تیرو وروستو خپلو وسلوالو فعالیتونو ته بیا دوام ورکړی دی چې د نامنې په دغو پیښو کې ګڼو ولسي خلکو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
اکسپریس ټریبیون لیکي د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی د اکتوبر په 18مه په پکتیا کې په یوې ډرون حمله کې وژل شو. د دغه ډلې یو ویان د هغه د وژنې بخلې کړو. دای هم ویلي دي چې له هغه سره په دغه حمله کې اته نور کسان هم وژل شوي دي. دغه ډلې په سیمه کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمواري هم منلې ده. عمر خالد په 2008 کال کې تحریک طالبان پاکستان کې شامل شوی وو او د ورځپاڼې په خبره د بیت الله مسعود د وژنې وروسته د کی طالبان بیل شلو او جماعت الاحرار یې جوړ کړه. خو دا هم ویل کیږي چې ځان ته د دغه ډلې د مشرۍ داوا نه وکړي. په 2014 کال کې جماعت الاحرار د اسلامي دولت ډلې سره ځان یو ځای کړ او د تحریک طالبان خپل لارې بیل کړې. خو په 2015 کال کې بیا د تحریک طالبان سره د تړاو خبرې مخې ته راغلي. اکسپریس ټریبیون لیکي د وسلوالو ډلو د مشرانو تر وژنې وروسته اکثره د مشرۍ مسلې مخې ته راغلي دي او د ځینو سیړونکو تر مخه د مشروالۍ لپاره په جګړو کې وسلوالو ډېر مرګونه هم کړي دي او په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د دغه ډلو یو شمېر مشران بدل شوي را بدل شوي هم دي. خو دوی د دغو حالاتو مقابله هم کړې ده او خپل یو مشر یې هم ټاکلی دی. ورځپاڼه لیکي دغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان او پاکستان په یو شمېر سیمو کې فعال دي دوی کله د خپلې شمېرې په بنیاد جنګونه نه دي کړي بلکې په ډېر منظمه توګه په مختلفو سیمو کې د ځینو ځایي خلکو د مرستو بهرنیو فنډونو او د ځینو نورو خبرو له وجې خپل فعالیتونه ترسره کړي دي او تر څو چې د دوی خلاف په منظمه توګه څه نوي شوي او په دغه سیمه کې له ماتې سره نوي مخ شوي تر هغې پورې به دوی خپله تګلاره پر مخ وړي او په هرې تیریدونکې ورځې کې به څه ناڅه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په شارګه کې د کوئلي کان د نړیدو په پیښه کې و کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون شوې ده چې د چارواکو په وینا و مړی له ملبې راوستلې دي. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د هرنای اسټرنټ کمشنر ابیب نصیر څوک چې خپل د پروند ورځ راایسې د کارکونکو د رایستلو د کار څارنه کوي د هغه ځای څخه څه ګړې له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې تر دم ګړې پورې د وو کسانو مړې راایستل شوي دي.
په دا کې تقریبا 9 کسان پټاو شو. کسانو کې د وو کسانو د باډي راوتل دي سم د نن ریپټ دی رسکیو ماشين څخه شروع د پولیس څخه چې څنګه غلې د مانجمنت کنټرول انسیډنټ شنو خامخا لا
نوموړي په وینا چې په پیښه کې یو کارکوونکی معمولي ټپي سوی و، څوک چې د لومړۍ طبي مرستو وروسته د روغتون څخه ایستل سوی دی. په دې پیښه کې د وژل سوو مړي سمدلاسه وځایي روغتون ته رسول سوی دی، چیرې چې به د ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړی و خپلې اباګنۍ سیمو ته ولېږدول سي. د ارنایي د ځایي خبریال عبدالمالک په وینا چې اغېزمن کسان د سوات اوسېدونکي وو. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې ارنایي ولسوالۍ د معدن بیا په خاصه توګه د کوېلې یا سکرو څخه ډکه ولسوالۍ ده. خو د حفاظتي انتظاماتو د کمښت له امله همیش دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کېږي او په مخنیوي کې تر اوسه حکومت بری نه دی موندلی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ایوب ترین رپورټ مو اوریده. په کرمه کې راتراګرو په خرستو د پاکستان حکومت د خار شاوخوا خندق کنست دي، خو اوس یې په دې لړ کې له خندق سره په څنګ کې د سړک او امنیتي پوستو جوړولو منصوري هم ورکړې ده. د پاکستان په پارلیمان کې د کرمې استازي ساجد حسین توري ویلي دي چې له دې سره به نه یوازې د امنیت مسله حل شي، بلکې ځایي تجارت ته به هم ګټه ورسیږي. خو ځینې خلک بیا غوښتنه کوي چې په کومه ځمکه کې خندق سړک او پوستي جوړیږي داغو مالکانو ته دې د ای قیمت ورکړل شي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د کورمې په پاړه چینار کې له خندق سره 40 فوټه سړک او پر هغې باندې امنیتي پوستې د جوړېدو منظوري شوې ده. ساجد حسین توری وایي په دغه پروژې به تر 40 کروڑ روپو لګښت راځي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې حکومت به له پاړه چینار خارا ګیر چاپیره 10 کیلومتره سړک جوړوي او په راتلونکو کې به په دغه سړک په 50 مترو کې چیک پوستې جوړول کېږي. ساجد حسین توری دا هم وایي دا سړک چې د جوړېدو لپاره ورته 15 کروڑ روپۍ فنډ هم راغلی دی، له پاړه چینار تر ډنډرو، مقبلو، خرلاچی، کرخیلا او شلوزان تر منګلو پورې غزیدونکو لارو سره به نخلول کیږي.
ټرین لائن څخه کوم نه ان شاء الله زر په زر به 5 کروڑ روپے وو دوی شي دی بو کور روان کی او دې استیمیټ اندازه کوم څومره کم نه کم پیسو کی د 10 کیلومتر روډ ده او دا مطلب دی کوم بای پاس کی منګل شلوزان روډ ته ورسو. دا لائن اورډر هغه نه لاوا او بلکې ته فائدہ لري، ټریډ نیم فائدہ لري، حکومت د دې باندې ټریلی را کوم پدې شي
ځای خلک یو خوا دا ډولګامونه د خار حفاظت لپاره ګټور بولي، بل لوري ته له حکومت غوښتنه کوي چې په کومه ځمکه باندې سړک او پوستې جوړول کېږي د هغو د رقم ادایګي دی ورته وکړي. د پاړه چینار ځای مشر ابرار جانتوري وایي دا سړک او پوستې به د هغو کسانو پر ځمکو جوړیږي چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري. پکار ده چې حکومت ورته د ځمکو خپلې پیسې هم ورکړي. ابرار جانتوري زیاتوي له پاړه چینار خاره ګیر چاپیره د خندق د کنلو لپاره هم حکومت په زرګونو اکړ ځمکه واخیستله، خو په بدل کې خلکو ته سور نه کړی شول.
دوی چې کوم اقدامات یا کوم ګامونه دلته پورته کړي دي، موږ ټول توري بنګخ قوم د هغوی په ښو الفاظو ستاینه کوو، خو زه په خپل به حیثیت یو سیاسي ورکر او د قوم ترجمان دا خبره کوم چې د علاقې خلک چې کوم دي یقینا ډېر غریب خلک دي چې کوم د خانک واجه یا د دغې کوم روډ جوړیږي دکې چې د مقامي خلکو کوم ځمکه راغلي دي، نو موږ افسرانو نه او پاک فوج نه دا مطالبه کوو چې هغه ته د دې کوم جایز ریټ ده هغه ریټ دې دوی ته ورکړل شي.
مشال لډیو چې کله په دې اړه له ساجد حسین توري وپوښتل نو د هغه دا وینا وه چې دا ورسره منل شوې ده چې کله چا ځمکه په دې کې راشي د هغې بورته معاوضه ورکول کېږي. د کورمې په پاړه چینار کې د مارچ پر 10 نېټې موټر بامي چاودنه تر کېدو وروسته حکومت د نورو ترهګریزو پېښو مخه نیستو لپاره له خاره ګیر چاپېره خندق او له دې سره سړک او پر دې امنیتي پوستې د جوړېدو فیصله کړې وه. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د امن لپاره کارکونکي کرل زاده کثرت رائے نومیتن د پاکستان د مدني ټولنو سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو لپاره له پېښور تر اسلام آباد پورې د پیاده تللو یا مارچ اعلان کړی دی. نوموړی وایي له دې سره به قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوانان هم په دې کې ملګري وي. په دې اړه تفصیل د سراز زهیر په رپورټ کې اورو.
د پنجاب د حافظ آباد سره تعلق لرونکي او د امن لپاره پیادل ګرځیدونکي خرل زاده کسرې ترای نومیتن اعلان کړی چې د قبایلو د حقونو او د اف سی آر د خاتمې لپاره له پیښور نه تر د اسلام آباد پورې پیدل یون کوي. د نوموړي وینا ده چې د اتوار په ورځ په پیښور روانېږي او په شپږشتم اکتوبر په اسلام آباد ته رسي او په دې یون کې به سره یو شمېر خلک وي. نوموړي زیاته کړه
اف سی آر جیسا کالا قانون ہے اور ان کا استحصال ہو رہا ہے.
اف سی آر یو تور قانون دی او د دې لقبلا د قبایلو استحصال کیږي. نو موږ غواړو چې د دې خاتمه وشي او لکه د نورو پاکستانیانو حقونه وته ورکړل شي او دا د خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ کړل شي، ځکه چې زیاتره قبایل غواړي چې د خیبر پختونخوا سره شامل شي. نو زه د هغوی د رائے په احترام کې دا پیدل واک کوم. ما د پاکستان مدني ټولنو اولسي او سیاستوالو ته ویلي چې په دې پیدل مارچ کې ګډون وکړي، ځکه چې دا یو قومي مسله ده او زه ګڼم چې د دې لپاره هر کس لراوت پکار دی.
یہ ایک نیشنل کاز ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو نکلنا چاہیے.
مشال ریڈیو چی دا پختونخوا سیول سوسائٹی نیٹ ورک دا کوارڈینیٹر تیمور کمال نے پدیاڑو پختل نو ہاغوی چی دوی بدن موڑی سر پدی واک یا جون کی مل گری وی او دا حکومت نے بغوخت نہ کوئی چی فاٹا اصلاحات عمل کڑی
زمون گوخت نہ بمدا ہوئی چی لک فاٹا خلق تو دیو مم دے سوبی دا خلق ان تیرا حقوق ور کڑے شی او دا فاٹا چکم دا دار پدی سوبا کی زم کڑے شی دی سرا سرا چکم فاٹا کی دا مردوم شماره د سنسس کم دغه شوی دی ال د چکم د خزو سنسس شوی دی بیا د خزو د ووټ د ريجستریشن خبري دی. نو دا به موږ د مغختنه وی چې دا دی هم په صحیح طریقه باندې وکړي.
دربانی میاشتې په نهه منیټه د قبیلی سیمو ځنیو استازیو د سیاسي ګوندونو سره په شریکه په اسلام آباد کې د فټه اصلاحات لړکی احتجاجي درنا ور کړی و. چیرستو بیا وزیر اعظم شاهد احکان عباسی او ویل چې د دوی غختنه به ومنل شي. مشال ریډیو چې له دې وروسته د احتجاجي واقعیا یون د اهمیت په اړه په پیښور کې د قبایلي چارو تجزیه کار شمس مومن نو پختل نو د هغه ویناوا
مختلف تحریکونه د تیر تقریبا دیرش پنځه دیرش کالو راځي شروع دي په مختلف شکلونو کې پای کې سیاسي او سماجی کارکنانو هم برخه اخیستي دي، پاغې کې دانشورانو لیکوالانو صحافیانو هم برخه اخیستي دي. اوس چې یو داسې کس مخې ته راځي چې داغه تعلق په خپله د قبایلي سیمې سره نه دی خو هغه د دې خلکو هغه درد او د هغوی سره چې کوم ظلم کیږي د هغې لپاره هغه یو کردار ادا کوي نو ډېر زیات په مثبت نظر باندې قتل پکار دي.
د ذکر د کال 2013 کې کرل زاده کسرې ترای نوم دی تن د کراچۍ نه د سعودي عرب مکی پورې د شپږ زره درې سوه واتیا کیلومتره اوږد پیدل سفر کړی وو او د وینا د چې ته یوازې د امن په ځای کولو لپاره داسې یونونه کوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د فاټا سیکریټریټ لخوا ورته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص لپاره ماشینونه ورکړل شوي دي. د خیبر جنسی د باړې او جمرود خلک اوس په خپلو لویو روغتونونو کې د ډینګي ناروغۍ ټسټونه په اسانۍ سره کولی شي. دا چې تر اوسه په خیبر کې ډینګي څومره کسان متاثره کړي دي او د خیبر د صحت محکمه هلته د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور څه ګامونه پورته کوي، تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ دوی ته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او ټیسټونو لپاره مشینري او سامانونه ورکړي دي او په دې هکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وایي
بالکل کولای شو پرونه مو چې کنده کنه په ډوګر اسپیټال کې ایمو سره چې کنده کنه یو په خپل چې کنده کنه پوزیټیو کیس راغلی بل چې کنده کنه موږ دینه مخ کې په ډوګر اسپیټال کې د لپاره وارد جوړ کړی دی او ټول سہولتونه ورکړي دي.
دا چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره دوی په خیبر کې نور څه ډول ګامونه پورته کړي دي په دې حق له نوموړی وایي
موږ یې سیشن آگاهه پروگرام کړه 500 پورې چې کنده کنه موږ مشردانې تقسیم کړه نو تر اوسه پورې موږ 1500 زرو موږ پورې چې کنده کنه موږ سپری وکړه. یو ځخ عوام لا اپیل کوم چې چیرته ولوري وبدي کاغه په چټی کې دي کپ ټین کې دي اول خو چې کنده کنه بدلول په کور دي کپ لوخي کې دي کا ګاملا کې دي کپ بلچی کې دي بدلول په کور دي پلی چې کنده کنه فریش وبو سره چې کنده وینځلو بیا فریش وبو استعمال اول.
د خبر جن سید جمرود غونډي کې لیو تن اول شیر پر دی وای چې هلته لا د ډینګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړی شوی.
خلق په یره کې وي، یو خوف دی، یو په ذهن باندې یو بوج دی خلکو چې یاریږي. دته چې دلته هېڅ قسم د سهولت نشته، نه مشرګانی شته، بل سره هغه فوک سپری شوی. نو موږ حکومت نه دا مطالبه وو چې اقدامات وکړی شي. یو خو زمونږ د علاقې خلک چې هغه ډېر زیات غریبانان دي، په هسپتالونو کې خاص کر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دومره رش دی چې هغه یو فیس باندې چار گھنٹے ٹائم لگی.
خیبر جنسی د صحت محکمې د وینا تر مخې تر اوسه په ټوله جنسی کې 115 کسانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده، خو زیاتره کسانو ته پکې په پېښور کې لګېدلې. دوی وویل چې فاټا سیکټریټ چارواکو باور کړی چې ډېر زر به په جمرود روغتون کې د ډینګي او نورو ټولو وبایي ناروغیو د مخنیوي یو ځانګړی مرکز هم خلاص کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
انسپایر پاکستان نومې یوې غیر سرکاري ادارې چې په پاکستان کې میشت هغه افغان زده کوونکو سره د خپلې یوې پروژې تر لاندې مالی مرستې کوي چې پی او آر کارډونه لري او په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د ادارې د یو چارواکي په وینا چې په راتلونکي اونیو کې بعد 150 پورې نورې سکالرشپې هم د افغان زده کوونکو لپاره اعلانوي، بلخوا افغان زده کوونکو دا ګام ستایل دي. تفصیل د احمد الله ریپورٹ کیا اورو.
د غیر سرکاري ادارې انسپایر پاکستان یو مشر میا آصف شاه مشال ریډیو ته وویل چې ادارې د 2014 کال راهسې په پاکستان کې میشت هغه افغان زده کوونکي چې پی او آر کارډ لري او په پاکستانی یونیورسيټیانو کې سبق وایي سره مالی مرستې کوي، او تر دې دمه په ټول پاکستان کې 202 زده کوونکو ته د سمستر فیس سره سره د دوی نور ضرورت پوره کولو لپاره پیسې ورکوي. د نوموړي وینا وه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته دا پروګرام شروع کړي، او په راتلونکي نئی دو کے بعد 150 پورے نور اسکالرشپ هم د افغان زده کوونکو لپاره اعلانوي.
هغه افغان ریفیوجیز چې کوم پی او آر کارڈ لري او کوم په پاکستانی یونیورسيټي کې انرولډ دي، دا اسکالرشپ دا وی د پاره دي، او جنکای الکان ټول چې دي د پاره الیجیبل دي، چې دا چا عمر د 17 سال نواله تر 35 سال پورې دي. کوارټرلی مونږ 30,000 نه 40,000 روپے پورې ورکو، نو هغه کې د دوی د سمستر فیسم کور شي، او وسره چې دي نو دا وی چې کوم کتابونو خرچي یا د انا جانا خرچي یا د ترانسپورت خرچي اغم پکې کور شي.
د انسپایر پاکستان د پروژې په حق لا د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون ځنې افغان زده کوونکي وایي چې دا یو ښه ګام دی، او د یادې ادارې په مالی مرسته به دوی خپل تعلیم جاري وساتي.
زمانو وحید الله د انټرنیشنل اسلامي یونیورسيټي سټوډنټ په سافټویر ډپارټمنټ کې دا کوم سکالرشپ چې انسپایر پاکستان ورکوي، دا زموږ لپاره یو ډېر مثبت قدم دی. زما کشر ورور چې اوس 12 سنف نه فارغ شو، هغه په دې خاطر ناشته چې فارغ شم، بیا به هغه نشته ځول چې زموږ کور والا صرف دونه کوي چې فیس برابر کې دا د پاره فیس نشه برابر والا. نو دا کوم سکالرشپ چې انسپایر پاکستان والا ورکړي، دا زمونږ لپاره ډېر زیات مثبت قدم دی. ولې چې زما ورو به مو کولای شي چې مخکې لاړ شي، زه به مخکې لاړ شم. په دې کې
زما نوم میراج الدین دی، او زه د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي سټوډنټ یم. اوس د انسپایر پاکستان سکالرشپ مونږ ته میلاو شي، نو ډېر زیات قدم سره کومک شي. ولې چې مونږ فاینانشلی پرابلم لرو، او کور والی چې دی هغه مالک نور نشي سپورټ کولای.
د یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې 1.5 لک پورې راجستر کډوال ژوند کوي، بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 31 دسمبر پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته ده وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرې کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د اسرار العالم مومن نولند خبرونه وورو.
امریکا، پاکستان، اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلي. پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جوماتونو کې چاودنو لږ تر لږه 2 کسان وژل. د افغانستان قونو چارو وزارت چارواکو نن ویلي د کابل په امام زمان جومات برید کې 9 او د غور په خیوګان جومات برید کې 3 کسان وژل شوي. د بلوچستان په شهرګاه سیمه کې د کولی خان نړېدو له کبله 1 کس مړه شوي. د هنایي مرستیال کمشنر حبیب نصیر مشال ډو ته نن وویل چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامخته شوه کله چې د کولی په یو کان کې 9 کان کیندونکو کار کاوه. نوموړی وایي لا هم د پیښې علت نه دی معلوم. په پاکستان کې د عمل لپاره پیدل ګرځیدونکي کرل زاده کثرت رائے نومیتن د پاکستان د مدني ټولنو سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو لپاره له پېښور تر اسلام آباد د اتوار په ورځ د پیدل مارچ کولو اعلان کړی. حکومتي چارواکي وایي د کورمې پاړه چینار ښار لپاره یې د امنیتي پلان منظوري ورکړی. د پاکستان پارلمان کې د کورمې ایجنسۍ ولسي استازي ساجد حسین توري مشوره وویل چې په دغه پلان باندې 40 کروڑ روپۍ خرچه راځي. د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 250 پولیس یې له وسلوالو سره په نښته کې هغه مهال وژل شوي چې کله پرون پولیسو د هېواد په غربي صحرایي سیمه کې د یوې وسلوالې ډلې په یو پټنځای چاپه وهله. او د جرمنی په میونه خار کې نن وروسته له هغو خلکو ته د بیدار اوسېدو غږ شوی چې وطن د خار په 15 مختلفو ځایونو کې 15 کسان په چاقو جوبل کړي.
لند خبرونه د اسرار العالم مومن نوارې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نوارو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلي دي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ په شمول یو شمیر بحرانونو سره مخ وو او وینا یې وا چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه روانه ده او د سلامتۍ صورتحال کې بهتري سره سره معیشت هم بحال شوه دي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم د دې سیمې مجموعي صورتحال او پاکستان ترپې خو چیلنجونو پر وړاندې کې په اقتصادي څنګه کې د خوالي خبره وکړه خو دې باوجود عام ولسته اسانتیاوي نه دي ترلاسه. د تجارتي خساره زیاتې دوله وجې د اربونو روپو ټیکسونو بوج په ولس اچولې کې په ګرانۍ کې هم اضافه روانه ده او بارنۍ قرضو بوج هم ورس پورس زیاتیږي. ورس پاڼه په اخیره کې لیکي چې په اولس د ټیکسونو بوج ورس پورس زیاتیږي چې لوجه په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. حکومت لا پکار دي چې د بیانونو په ځای د عملی ګامونو پورته کړي چې ګټه یې اولس ته ورسي. جنگ ورس پاڼه په خپل اداري کې لیکي چې برامداتو کې مسلسل کمی او درامداتو کې د غیر معمولی اضافه لوجه ملک د 2.3 ارب ډالرو نه زیاتې خسارې سره مخ دی او دا وجه ده چې یو میاش کې حکومت یو ځل بیا د خوراکي توکو په شمول په یو شمیر نورو د ضرورت په شیانو تر 50% تنظیمی مالیه کې اضافه وکړه چې دا شان به د زر نه تر 1.5 شیانو درآمد کې کمی ورستو په کلیز درآمدی بیل کې بعد 2 نه تر 3 ارب ډالرو کمی راشي. ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګامونو لوجه تجارتي خساره خو به لګرا کم شي خو بل غټه مسله د برامداتو کمی دی. نو حکومت له دې لړکې څخه ګټورې فیصلې کول پکار دي ځکه چې تر څو برامدادو کې اضافه و نه کړی شي نو ملکی معیشت ترقی نشي کولی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور ډیپټي کمشنر د نوې بس منصوبې په متبادل لارو د ټریفیک رواني برقراره ساتلو لپاره د تجاوزاتو پر ضد د اپریشن حکم ورکړي کم چې یقینا یو ښه ګام دی. ورسپانه لیکي چې په پیښور کې تجاوزات همیشله د اولس لپاره یو ستونزه پاتې شوې ده. موجوده حکومت په خپل لومبو ورځو کې د تجاوزاتو پر ضد عملیات وکړل خو دا غي ورستو لکه د تیرو حکومتونو یې په سترګې پټې کړې او موجوده وخت کې په پیښور کې ځای په ځای د تجاوزاتو لوجې د خار نقشه بدله شوې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت لپکار دي چې د ټولو متبادل لارو نه دي د تجاوزاتو په مکمله توګه خاتمه وکړي او څارنه دي هم کوي چې بیا څوک په غیر قانوني توګه لارې بندې نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې له نورو وختونو پرتله پر روانه اونۍ کې وسلوالو بریدونه کې ولسي امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخوا د بې پولې خبریالانو سازمان په بلوچستان صوبه کې د 2 بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا رسنیو ته دړکې ورکول غندلي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ګل ایاس نورو
واشنگټن پوسټ ورسپاند لیکي وسله والو طالبانو په داسې حال کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستی چې د عمان په مسقط کې د څلورو هیوادونو استازي د افغانستان لپاره سولې خبرې کړي دي. د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي له وسله والو سره د ممکنه امن خبرو اترو لپاره راغون شوي ول. ورسپاند لیکي د دې اونۍ بریدونو کې مرګ ژوبله د نورو میاشتو نه ډېره زیاته وه. د اپریل په میاشت کې په بلخ ولایت کې یو سل څلوېښت فوجیان وژل شوي ول. د مئی په میاشت کې په کابل کې په بمي چاودنو کې یو نوي کسان وژل شوي ول. ورسپاند لیکي افغان چارواکو په کابل کې د ترهګرۍ هغه هڅه شنډه کړې چې مقصد یې فوجی اډې او قافلې په نښه کول وو. ورسپاند لیکي افغان چارواکي وایي وسله وال طالبان د ځانمرګي بریدونو لپاره همیز ګاډي کاروي. دغه ګاډي امریکا جوړ کړي او افغان ځواکونه یې عملیاتو لپاره کاروي. په دې رسو بریدونو کې وسله والو طالبانو له فوجي اډو نه یو شمېر داسې ګاډي تښتولي دي. بلخوا د بې پولي خبریالانو سازمان ریپورټرز وداؤټ بارډرز په بلوچستان صوبه کې د دوو بېلتون غوښتونکو ډلو لخوا رسنیو ته ګواښونو غندنه کړې ده. سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بېلتون غوښتونکو دوو ډلو رسنیو ته د اکتوبر تر څلرویشتمې نېټې مهلت ورکړي چې د دوی د فعالیتونو په اړه خبرونه خپاره کړي. بلخوا حکومت په رسنیو بندیز لګولی دی چې د وسله والو ډلو خبرونه به نه خپروي. سازمان وایي دا د منلو وړ نه ده. سازمان په عین حال کې په ولسي حکومت او فوجي چارواکو غږ کړی دی چې خبریالان دي خپل کار ته پرېږدي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خبره په بلوچستان صوبه کې هر کال په سوونو خلک په جګړه کې وژل کیږي خو زیاتره پیښې په رسنیو کې نه خپرېږي. د پاکستان حکومت بلوز رسنۍ له دې منې کړي چې د پیښو خبرونه ورکړي. د دې له وجې د بلوچستان دوه بېلتون غوښتونکو ډلو بلوچستان لیبریشن آرمی او یونایټیډ بلوچ آرمی رسنیو ته مهلت ورکړی چې د اکتوبر څلرویشتمې نېټې نه د دوی د فعالیتونو په اړه خبرونه خپرول شروع کړي. سازمان وایي حکومت دې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. په بلوچستان صوبه کې له 2006 کال راهیسې په روانه جګړه کې څلوېښت خبریالان وژل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑ بے شک چھوڑ
دیر سخت ترا والی تیرا یہ ہر چھتے
یہ سب کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د وی او ای نیوز ویبپاڼې په یوې مقاله کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاسي دفتر کار ختمېدو ته کتنه کړې ده. وی او ای لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د خصوصي استاسي دفتر کار د ستمبر په 9مه ختم کړل شوی چې اوس به د جنوبي او منځنۍ ایشیا بیرو کې شامل کړل شي. د مقالې ځینې نورې برخې د ملیحا میرزا د ناورو.
د وی او ای نیوز ویب پاڼه لیکي د جنوبی ایشیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی نوې ستراتیژي یو اثر د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د خصوصي استازي پر دفتر هم پریوتې دي. ویب پاڼه لیکي تر څو میاشتو داسې اندازې لګول کېدې چې ګواکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه خصوصي دفتر د ختمولو پلان لري. د امریکا د خصوصي استازي دفتر په غاړه دا کار و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو سیاسي ډلو سره د جوړ جاړي هڅې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط خبري ادارې ته ویلي دي چې د افغانستان پر جوړ جاړي د تمرکز لرونکي خصوصي ټیم کار د ستمبر پر 9مه ختم کړل شو. دغه څنګه به اوس د جنوبي او منځني ایشیا په پراخه بیورو کې شاملېږي. ویبپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان له خولې وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي یا اس آر ای پی پخوانی کارکوونکی اوس الیس ویلز ته جواب دی دي. الیس ویلز دا وخت د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا قائم مقام ځانګړي استازي او د جنوبي او منځني ایشیا د چارو د بیورو یا دفتر عبوري مرستیاله سیکرټري ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وی او ای نیوز ته ویلي د جنوبي او منځني ایشیا بیورو او د اس آر ای پی د زم کولو پروسه په ابتدایي مرحله کې ده خو تر اوسه د وخت او پروسې په اړه فیصلې نه دي شوې. وی او ای نیوز لیکي په دې اړه د وضاحت نشواله د بهرنیو چارو وزارت کې غیر یقیني صورتحال نور هم زیاتوي چې له اول نه د بجټ له کمی سره مخامخ دي. بلخوازینی پخوانی لوړپوړي سفارتکاران نظر لري چې د یونټ ته ختمولو فیصلې په لړ کې د تګلارې جوړونکو او د مهمو ماهرینو ډله لا جدا کولو سره په داسې وخت خطر زیاتې دي شي چې امریکا د افغانستان د ثبات او پخلاینې په اړه خپل ژمنو ته بیا کتنه کوي. وی او ای نیوز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي ریچرډ اولسن له خولې وایي له بده مرغه د دفتر له ختمېدو سره ډېره پوهه او مهارت له لاسه ورکړل شو چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره اهمیت لرلو. خو نوموړي زیاته کړه چې اس آر ای پی د پراخې جنوبي او منځنۍ ایشیا په څنګه کې په شاملولو سره به د جنوبي ایشیا په اړه د امریکا ستراتیژي کې وضاحت راولي چې مخکې پاکستان او هند دوه جدا سفارتي برخې وي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې ما وای ده او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه ایتیا ده پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کړی چې د ویری چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ خپل دا او چکرې دې پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د خوستو پاړه ځنګړې خبرونې د نیمې نړۍ غږ په روانه خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې د خوستو د خېګړې او پرمختګ د یوې بلې ټولنې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې حال درکو چې څنګه جوړ شوی او څه فعالیتونه لري. په خبرونه کې د دې تنظیم له مشر شاد بیگم سره هم خبرې شوې دي. دا خبرونه زمو همکار احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
د نیمه نړۍ غږ د مشال رادیو په اونیزی خبرونی د نیمه نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. دا پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې که یو خوا ښځې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د نارینهو په پرتله وروسته پاتې سوي دي، نو بلخوا په دا وروستیو کلونو کې د ښځو په رهبرۍ ځینو تنظیمونو کار پیل کړی تر څو ښځو ته پر بنیادي حقونو ورکولو سربیره په اقتصادي او سیاسي توګه دوی پر خپلو پښو ودروي. په دې تنظیمونو کې یو د ښځو د پرمختګ او ښېګړې اداره ده چې دا ځل د نیمې نړۍ غږ کې معلومات درکوو چې څنګه جوړه سوه او څه فعالیتونه لري. د شوز د پرمختګ او شیګړی اداره په 1904 نیویم کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د شاد بیگم په هڅو جوړ شو چې اوس د کار دایره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته غځېدلې ده. د دې ادارې مشر شاد بیگم وایي د دوی په سیمه کې د خدمت خلق په نامه یو تنظیم وو چې د نارینه لخوا پر مخ وړل کېده او په دې تنظیم کې ښځو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه، خو د نارینه په دې تنظیم کې د ښځو ستونزې په صحیح توګه نه سوې هوارېدای. نوموړي زیاتوي
زمون ورته کوم د سیمور د علاقې خلکو او یو خپل کور مختلف لونه خلک خوين دي او شامل کړی زهم د خپل پلار وینا باندې علامه موږ کله کا شروع کړو موږ د اغیداري سرکار کو خو په هغه کار دوران کې موږ دا محسوس شو چې د خزو مسلې د زیاتې دي او د زیاتې توجه هم غواړي. دا د څه نشي کېدې چې بس موږ سره د ادارې ممبرانو یو راز او غوښته صرف د خزو مسلې وړاندې کوو او بیا هغه له نو بیا په هغه ورځ باندې چې کوم د خلکو چې زنانه په خپل لګي پوه شوې نو یې لګ مطلب د ادارې فن چلیږي دا څنګه کار کولی شي، نو هغه جنکو موږ ټول د دې فیصله وکړه په دې چې هغه دوران کې د تل متخزم وي د چې څه سبق نه ویل هغه خځه کې هم وي. نو موږ په شریکه باندې د ادارې جوړ کړو چې شول شو سر رجستر شو نو هغه ادارې خدمت سره چې کومه اداره وه هغه دې مدد کړو زموږ سره هغه دوران کې ځکه دا ملکن ډیویژن اولنۍ ومن رجستر ان جی او په هغه دوران کې.
شاد بیگم وایي د ښځو په رهبرۍ د ښځو لپاره دغه نوې اداره د ښځو ژغ جوړ شو چې د هغوی د حقونو لپاره کار وکړي. نوموړي زیاتوي میرمنو ته په بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل سوې، نو دوی د دې اړتیا محسوسه کړه چې باید ښځې په خپلواک توګه خپلې ستونزې په ډاګه کړي او د دې د حل لپاره هڅه وکړي.
شرکت پکار دی نو هغه چې کوم د هغه شانتي د زنانو کده تعداد په حواله سره موږ خبره کوو او د فیصلو د اختیار حواله سره موږ خبره کوو، نو هغه شانتي زنانه تر اوسه پورې نه دي شاملې کړی شوی، ځکه چې که زمونږ تاسو حکومتي ادارو ته لاړ شي هلته هم تاسو د ښځو کموالی ډېر زیات محسوس شي. ایون لکه داسې ادارې چې هغه په کار ده چې هلته ښځې ناستې وي، لکه د سماجي بهبود اداره شوه، د صحت اداره شوه، فتح اداره، تعلیم ادارې شوې، په دې کې زنانه ډېرې زیاتې په کم شمېر باندې ناستې وي. بیا که موږ غیر سرکاري سازمانونه مو کوي وګورو، نو ما تاسو ته چې هلته اداره خدمت خلکو داسې ډېر ټول تنظیمونه چې اسپو چلول او د سړو به کارونه کول، تر څو پورې موږ دا وایو چې ښځه د ښځې په مسله باندې پوهېږي، او موږ ځکه وایو چې د ښځو د خپل فورمز په کار دي، خپل ادارې په کار دي. دا مقصد چې بیا موږ دا اداره جوړه کړه، او تر هغې ورځې نه تر اوسه پورې چې کوم دی د زنانو چې د صحت، د تعلیم، د روزنې سم مسلې دي، نو په هغې باندې دا یو د نمائنده تنظیم په حیثیت باندې اواز چوته یو خبره کوي.
شاد بیگم وایي د ادارې جوړولو وروسته له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخ شول، ځکه په هغه ټولنه کې ښځې ته دومره اجازه او مخ نه ورکړل شوی چې د میرمن لپاره ژغ پورته کړي.
هغه علاقه ده چې په دغه ځای کې دا سوچ ته چې ښځه چې کم ده نو دا یا د ګور ده یا د کور ده. بیا یو دا سوچ هم دی چې ښځه چې کم ده د ښځې مطلب کار څه دی چې هغه ته سبق وایي او هغه روزګار کوي او هغه مطلب د هغې هم څه ضرورت نه دي، لکه هغې ته اړو په یو داسې حیثیت باندې کتلې کېږي نه چې هغه هم د معاشري او د کور یو اهم حصه ده او د هغې چې کوم حقوق دي هغه پوره کول دي. نو په هغه کلتور کې راوتل او بیا دا ویل چې موږ د ښځو خپل یو تنظیم جوړو او بیا ان جی او به جوړو، ځکه چې ان جی او ته خلک زموږ په کلچر کې یو قسم ته خلکو ته کنزل یو قسم ته ګڼي چې په ان جی او کې کومه ښځه کار کوي. نو هغه علاقه کې راوتل او هلته ویل چې موږ د ښځو خپل نماینده تنظیم جوړو، موږ په خپله باندې خپلې مسلې وړاندې کوو، په خپله به د هغې لپاره هلې ځلې کوو، او بیا به موږ دا هم څو چې د ښځو خلاف کومې خبرې کېږي د هغې خلاف به موږ ودرېږو، لکه د غیرت په نوم باندې قتل شو، په سوره کې ځینکې ورکول شول، د ښځو د ودونو په نوم باندې اغستل او خرڅول شول، داسې چې کوم د نورو تعلیم نه به نه منی کوي، د سیاست کې به د حصه اخیستل نه منی کوي. نو په دې وجه هم موږ ته مشکلات و چې خلکو به وي دا زموږ کلتور بدلوي، دا چې کوم دی نو د مغرب دغه دلته راوړي او دا داخلي دا قسم الزامات هم په موږ لګېدل، بلکې دا الزامات تر دې حده پورې صرف نه و، د خبرو پورې نه و، په موږ پسې په اخبارونو کې بیانات ورکول، که زموږ چې تصویر په اخبار کې راغی یا په چېرته په یو ویبسایټ به راغی، د هغې نه نقلونه ویستل او په خلکو کې تقسیمول او بیا زموږ خلاف غلطې غلطې خبرې کول، او زموږ وروڼه، زموږ پلاران، زموږ خاوندان چې کوم دي هغه زموږ خلاف لمسول چې کوم دي، چې لکه تاسو ته خپلې ښځې چې کوم دي دننه کېنوئ، او دا قسمه خبرې.
نوموړي زیاتوي زیاتره ستونزې د خپلو کورنیو د نارینه وو لخوا ورته جوړې سوې، چې لکه بله یو شمېر مېرمنو له ادارې سره کار کول پرېښودي. د نوموړي په وینا خبره آن تر وهلو ټکولو پورې ورسېده.
د مدیر جنو کوته چې کوم په کورنۍ کې مسلې جوړې شوې وي، وهل ټکول مو سره کېدل چې لکه دا تاسو ته د کار نه پریږدي، د کار نه مکه وي، ځینې ډېر جنو کو بیا کوم څه پریښو، کوم جنو کو چې موږ شروع کړی یو ځینې ډېر خلکو پریښو. ما ځکه د زیات تر وخت تر دی وخت پر جاري وساتو چې زما د والد څه چې کوم دي، زما د پلار چې کوم دي، زما سره ډېر زیات مرسته وه، بیا زما د ورور وه، حالان چې زما په کور کې ټول خلک زما سره په مرستې باندې نه، زما چې کوم لکه ترونه ټول ترونه هم نه خوشحاله، ډېر خلک په خاندان کې نه خدا و چې زما چې کوم پلار زما په سایر باندې وو، نو په دې وجه باندې او بیا زما خپل لکه جذبه هم وه، او لکه ما زبوی هم چې لکه زه ما پلار نه ما ته کومه حوصله میلاوېدله، د هغې په وجه به چې کوم دی ما به دا مسایل چې کوم شاته کول مخې ته روانه وم، په دې وجه ما تر اوسه پورې جاري وساتله.
شاد بیگم زیاتوي په لومړي سر کې دوی له نورو ادارو سره تماس نیوي تر څو ښځو ته د ورپېښو ستونزو حل راوباسي، خو د وخت په تیریدو سره د دوی د کار دایره پراخېدل. د نوموړي په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دوی په درو برخو کې کار کوي، چې خلکو او میرمنو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهه ورکول، د ښځو اقتصادي پرمختګ، او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دي.
سماجی ترقی ته موږ وینو هغه دار چې ښځو ته هم اول او بیا موږ نارینه وته د ښځو حقوق چې کوم دي د هغې په باره کې هغوی ته موږ پوهه ورکړو، او د هغې لپاره د هغوی ګروپونه جوړ کړو، د هغې لپاره د هغوی تنظیمونه جوړ کړو چې هغوی د ښځو د حقوقو د بحالۍ لپاره او د هغې د حاصلولو لپاره په خپل باندې شریکه باندې کار وکړي. دویم دا چې مالي چې کومه معاشي او مالي ترقی ته موږ وایو، ځکه چې تر څو پورې یو ښځه چې کوم ده د هغې چې کوم ضروریات دي، که تعلیم دي، که صحت دي، که روزګار دي، څومره ضروریات دي، تر څو پورې چې هغه د کور د خلکو په پیسو باندې یا لب د نور خلکو په وسایلو په پیسو باندې داغه انحصار دی تر هغه پورې چې کم دی د ښځو مسلو له خصوص توجه نه ورکوي. نو په دې وجه باندې موږ ښځو له چې کم دی نو تربیتونه ورکوو، هغوی له د مارکیټ سره رابطې، هغوی ته هغه هنرونه ښیو، هغه پوهې ښیو، یا هغه هنرونه پوهې چې کم دی هغوی خبره سري هغه لیول ته راولي چې هغوی خپل روزګار دپاره هغه طریقې استعمال کړي، د کم نه چې د هغوی په آمدن کې چې کم دی اضافه کېدای شي. ورسره چې زموږ په علاقو کې د څاروو ساتل شي، کم دی په کورنو کې د هغې پیسو د هغې خرڅول زراعت کې کم کار دی، په دغه حواله سره د ښځو لپاره د آمدن سره درمیان چې کوم دي هغه سیوا کوو. بیا چې کوم درېمه شعبه ده هغه ډېر زیاته اهمه ده، سیاسي ترقي ملکان ډیویژن چې کوم سیمې دي، یا په خیر په پښتو مو کې نورې چې کوم دغه غوړت کوم علاقې دي، دې علاقو کې خلک بیا هم ځینې خبرې اومني، خو د سکل کې د ښځې د سیاست خبر راشي نو دوی بیا چې کوم دي هغه یو قسم ته ډېر په سختۍ سره هغه رکاوټ جوړیږي او دغه خلاف ورزي کوي. موږ دا وایو چې تر څو پورې په سیاست کې ښځې ته بھرپور شرکت موقع نه ملاو شوي، نو په دې معاشره کې به هغه پورې د ښځې مسلې نه حل کیږي، ځکه چې بیا د فیصلو اختیار د پیسو استعمال او په غټه سطح باندې د حکومتي کوم وسایل چې کوم دغه اختیار بیا د ښځې سره ورسره.
شاد بیگم زیاتوی په دې لړ کې دوی تر دې دمه د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تر لس زره زیات ښځو ته روزنه ورکړې ده. نوموړی وایي پر دې سربیره دوی په مختلفو سیمو کې د ښځو او سړیو واړه واړه تنظیمونه جوړوي او بیا دوی د لارښوونې په رڼا کې هغه خپل کارونه پر مخ وړي. د شاد بیگم په وینا په اداره کې په مستقله توګه 12 کسان کار ورسره کوي او پر دې سربیره د پروژو له لارې یو شمېر خلک نور ورسره په کار بوختي. خدا چې د دوی د کار او روزنې په نتیجه کې د ښځو په ژوند یا ټولنه کې څه ډول بدلون راغلی دی. نو موړی وای ښځې اوس پر دوی د ظلم خلاف خپل ژغ پورته کولای سي او د ظلم او تیری په ضد په دوی کې مزاحمت پیدا شوی دی.
خدا خبر ده چې موږ څونه خلک پر روزګار کړی دي، څونه ښځو چې کم دی مطلب مخکې زموږ په علاقو کې خلکو ووټ څونه ښځو اچو وس ووټ څونه سیوا شوې دي، مطلب څونه حد پورې راغلی دي. ورسره مخکې به ډېر سیټونه د ښځو پر ځای مخکې چې کوم سیټونه دي مخصوص سیټونه په هغې باندې به خالي راتلل، اوس په هغې باندې په ګڼ شمېر باندې ښځې راځي باقاعده په مقابلې کېږي. خو د دې هر څه نه هټ کړ به زه دا ووایم چې موږ یو سوچ کې بدلون راوستلی دی. هغه سوچ دا دی چې مخکې به زمونږ په علاقو کې په کومه طریقه باندې خپه کولا او په رڼا ورځ باندې به چې د ښځو خلاف کوم ظلمونه کېدل او د چا پړه کې به سیاره او ترخانه وه چې زمونږ بم څوک ته پوس وکړي، زمونږ بم څوک چېرته تاڼې ته یا عدالت ته بوځي، یا زمونږ بم څوک پوښتنه وکړي چې تاسو دا کار نه شئ کولی، مطلب تاسو د ښځې به د سیاست نه ښه کولم کله جرګې به کېدي چې ښځه به ووټ نه ورکوي، ښځه به الیکشن ته نه ودرېږي، به د هانر کلینک د غیرت قانون قتلونه به کېدل، دوی به ویل چې مطلب جرګې به ښه کولم کله کېدي چې تاسو مطلب ښځې چې کوم دی خیر دی که تاسو مړې کوئ، څوک تاسو تپوس بیا هم نه شي کولی. نو هغه سیزونو کې زه هم اوس هم هغه سیزونه شته دي، سیزونه هم چې هغه کمپلیټ ختم شوی دي، خو کم سے کم اگر خلق توسنن دا ہم پتہ لگی چیو مزاحمت پدی علاقے کے موجود دے زو شما دس دیر خوین دی چا پا غسیم کے کار کئی باقاعدہ دا غو نمونہ دا غو داری دا غو کارونه چ کم دی خلق باقاعدہ وس کوشش کئی چے لک دسی طریقہ استعمال کی چے اگوی کفر خدا بندیزن دا سن لگی نو چے دسی سبا دا خلاف من ثبوتن رو بس او اگوی من بوزو نو دا یرا چ کم دا زبوی ما اگی یودا تبدی ضرور اوسیرا چې وڅ خلک آل آسان باندې دسی کوشش کوي چې پټ پنا د سيزونو کې مخامخ ونه کی.
شاد بیگم زیاتوی د خپل کارونو د پرمخ وړلو لپاره دوی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه کولې، خو اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات لري. نو په همدې خاطر دوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره پایښت لرونکي منصوبې یا پروژې په کار واچوي تر څو ښځې په اوږدمهاله توګه ګټه ورڅخه پورته کړي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو تاثرات واوري چې د ښځو د پرمختګ او شیګړي داري لکبلې په ژوند کې مثبت بدلون راغلی وي. یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د مشال رادیو پر ویپاڼي او ټولنیز رسنیو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر ما خاما سڑ سومانا ند آرام شن خوبنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان پکوکا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بیبی شیرینی
ورد تیر شی دبل د پارا شش بیمارا ستا په نصیب شی تا وی ساختونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بان تک کا کټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ قلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې اوراز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویب پانی اوریدلای.
شما